رنج مرا
درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بلخ پرونه کې مو هر کله کو وخت لس بجې دي. نن د جمعې ورځ د جمعې پورز عموماً د لس بجو په خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله خبرو خو مخکې تر هغې خبرونه او ریپورټونه لرو. په مخکې د دې سات خبرونو ته قطر وایي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کولو په هڅو کې مهم رول لوبولی. اروپایي ټولنې له افغانستان سره خپلې بیړنۍ مرستې 10 میلیونه یورو ته لوړې کړې دي او د اسرائیلو لوی څارنوال د دې هیواد صدراعظم رسمن د فساد په څو مواردو تورن کړ. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه قطر وایي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کولو په هڅو کې مهم رول لوبولی. طالبانو د سې شنبې په ورځ د حقاني شبکې د مشر د ورور انس حقاني په ګډون د خپلو دریو جګپوړو غړو په بدل کې امریکایي کیونګ کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس چې په 2016 کال کې په کابل کې تختولي و خوشي کړل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تیره شپه خپور شو ویل شوي چې دا هیواد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغان حکومت او طالبانو لخوا د خنډ د دې اقدام هرکلی کوي. چارواکو ویلي دي چې کینګ او ویکس جرمني ته رسېدلي او هلته د امریکا په یو پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. اسوشیتد پریس خبري اشانس ته یو امریکایي چارواکي له قبل چې نوم یې نه دی یاد شوی خبر ورکړی چې په جرمني کې د امریکا او استرالیا سفیرانو پرون له دې دوو استادانو سره د امریکا په یو پوځي اډه کې وکتل. بلخوا د ملي اردو لس سرتیري چې طالبانو د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې سره صلیب ته سپارلي وو پرون په لشکرګاه ښار کې افغان چارواکو ته وسپارل شول. په کابل کې د آی سی آر سی د عامه اړیکو مسؤول روبین واودو تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي ښکېلو ډلو له سره صلیب څخه وغوښتل چې د افغان پوځ لس اسیر شوي سرتیري تسلیم شي او له نهر سراج ولسوالۍ څخه یې لشکرګاه ته انتقال کړي. آی سی آر سی وایي د دې سرتیرو د خوشي کېدو په خبرو کې منځګړیتوب نه دی کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمي خلیزاد پر ټویټر په یو بیان کې د طالبانو دا اقدام ستایلی. له بلې خوا د هلمند ولایت د اړیکو او اطلاعاتو د برخې مسؤول زاهد اتل ازادي راډیو ته وویل خوشي شوي اسیران ټول سرتیري دي او لوړ رتبه پوځي افسران یې په ډله کې نشته. افغان حکومت په روانه اونۍ کې د حقاني شبکې درې مهم غړي د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو په بدل کې خوشي کړل. د دې لس تنو سرتیرو خوشي کول هم د همدغې معاملې د یوې برخې په توګه یاد شوي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره خپلې بیړنۍ مرستې 10 میلیونه یورو ته لوړې کړې. اروپایي کمیسیون پرون په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت له خرابۍ وروسته یې دا اقدام کړی. په بیان کې راغلي چې 30 میلیونه یورو اضافي مرسته به د بیړنیو روغتیایي خدمتونو د استوګنځایونو د څښلو د پاکو اوبو د برابرولو او د ښځو او ماشومانو د ساتنې پر چارو ولګول شي. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو ناظم کریستوس ستالیندیز ویلی چې افغانان د سګنی کال لپاره نه وزي د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو بلکې د درنو سیلابونو لکبل هم زیانمن شوی دی. د اسرائیلو لوی څارنوال د دې هیواد صدراعظم رسمن د فساد په څو مواردو تورن کړی. دا اقدام خایي اسرائیل یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړي. د اسرائیلو لوی څارنوال پرون خبریالانو ته وویل چې بنیامین نتنیاهو په تقلب د امانت په خیانت او د بډو په منلو تورن دی. هغه زیاته کړه چې دا پریکړه د لپاره سخت و. مندلی بلیت وایي نن سخت او ګرانه ورځ ده. نن ما د صدراعظم بنیامین نتنیاهو مدافع وکیل ته خپله هغه پریکړه اعلان کړه چې له مخې دی په دریو جرمونو تورن شوی. د نتنیاهو په اتهام پاڼه کې ویل شوي چې هغه په یوه قضیه کې د سلګونو زره ډالرو په ارزښت شمپاین مشروب او سګرټ په بډو کې منلی او په دوو نورو مواردو کې هڅه کړې له رسنیو څخه د ځان په ګټه کار واخلي. نتنیاهو د اسرائیلو لومړنی برحاله صدراعظم دی چې په فساد تورنیږي. نتنیاهو دا تورونه له کودتا سره یو شان بللي او ویلي دي چې استعفا به ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل له سخت سیاسي کړکېچ سره مخامخ دي. نتنیاهو او سیالی بینی گانس د سپتمبر د میاشتې له انتخاباتو وروسته د اسرائیل په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په پارلمان کې د اکثریت ائتلاف جوړ نه شو کړی. د اوکراین پولیسو د اسلامي دولت ډلې یادایش په غړیتوب یو مشکوک سړی نیولی. دېرش کلن ژیتومیر د اوکراین د پلازمینې کیف په لویدیځ کې د عملیاتو پر مهال نیول شوی. د اوکراین پولیسو پرون په یو بیان کې وویل تورن چې روسیې دی په اوکراین کې پټ شوی و او د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د غوښتنې په اساس نیول شوی. په رپورټونو کې د پولیسو له قبله ویل شوي چې وایي نوموړی له داعش سره د یوې اړوند ډلې مشر ګڼل کیږي. او د سربیا ولسمشر وایي د دې هیواد استخباراتي ادارې د روسیې جاسوسانو د سربیا د اوسنیو او پخوانیو پوځیانو ترمنځ له استخباراتي عملیاتو څخه پرده پورته کړې. الکساندر ووجیچ پرون د ملي امنیت شورا له غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه څرګندونې وکړې. دا غونډه پر یوټیوب د هغه ویډیو له خپرېدو وروسته راوبلل شوه چې په پلازمینه بلګراد کې د روسیې د سفارت پوځي اتشا یو سړي ته د پیسو د ورکولو په حال کې ښیي. ولسمشر ووجیچ وویل هغه سړی چې پیسې اخلي د سربیا د پوځ متقاعد افسر و، خو د یې نوم یوازې زیکه یاد کړ. د سربیا ولسمشر وویل دې کسانو په ډسمبر میاشت کې سره کتلي و. هغه ونویل چې دا ویډیو چا جوړه کړې، خو دومره یې وویل چې سربیا ایجنټان واخیستې. ولسمشر ووجیچ زیاته کړه چې مشکوک روسي جاسوس له درېو نورو کسانو سره هم لس ځلې تماسونه نیولي او هغوی ته یې درې ځلې پیسې هم ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې پر دې سربیره د روسیې د استخباراتي ادارو د هغو غړو فعالیتونه هم مستند شوي چې د سربیا له نهو پوځیانو سره تماسونه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوربن په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل لپاره مهم شرط پلی او د سولې په بهیر کې د افغان حکومت پر مخکخ رول ټینګار کړی. ارګوایي چې ښاغلی ټرمپ پرون له ولسمشر غني سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو په خوشي کولو کې د هغه رول ستایلی او هغه ته یې واشنګټن ته د سفر بلنه هم ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
ارګوی د امریکا او افغانستان ولسمشرانو په دې ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو له خوشي کېدو نیولې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر وروستۍ ماتې او د سولې تر خبرو پورې د بېلابېلو مسایلو په اړه بحث وکړ. د ارګویان صدیق صدیقي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غني له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره پرون متحده عربی اماراتو ته د سفر پر مهال خبرې وکړې. ښاغلی صدیقي زیاتوي چې په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غني ښاغلي ټرمپ ته د حکومت د سولې د وفقرۍ پلان په اړه معلومات ورکړل او ښاغلي ټرمپ د سولې لپاره د اساسي شرط په توګه پر اوربن ټینګار وکړ. د صدیقي په وینا ولسمشر ټرمپ د سولې په پروسه کې د افغان حکومت رول مهم وباله.
رئیس جمهور ترامپ تاکید کرد که به خاطر آغاز مذاکرات
ولسمشر ترامپ تینگار وکړ چې اوربند د سولې د خبرو له پیلې دو مخکې مهم او حتمی شرط دی. د امریکا ولسمشر همداراز تینگار وکړ چې د سولې د بهیر د بریا لپاره ډیره مهمه ده چې په دې پروسه کې د افغان حکومت ګډون او مدیریت حتمی شي.
افغانستان د دې پروسه باید حتمی شوه.
وسلوالو طالبانو تر دې دمه د اوربند او افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو غوښتنې رد کړې دي. ولسمشر ټرمپ د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې د خبرو له نهو پړاوونو وروسته په سپتمبر میاشت کې د سولې خبرې وروسته له هغه لغوه کړې چې په کابل کې د طالبانو په یو برید کې یو امریکایي پوځي او یو ولس نور کسان ووژل شول. د امریکایي پوهنتون د استادانو خوشي کېدل بل موضوع و چې د ښاغلي صدیقي په وینا د دواړو ولسمشرانو په ټلیفوني مکالمه کې خبرې پرې وشوي.
رئیس جمهور ترامپ از رئیس جمهور افغانستان تشکر کرد بخاطر
ولسمشر ترامپ د افغانستان له ولسمشر څخه لدې کابل مننه وکړه چې د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو په خوشي کولو کې ډېرې هڅې وکړي.
د تن رها شوه.
ولسمشر ترامپ ورما ورځ هم پر ټویټر په یو پیغام کې لخاغلی غنی څخه مننه کړې وه او د امریکایي پوهنتون د استادانو په بدل کې د دریو طالب مشرانو خوشی کېدلې د زړورتیا یو اقدام بللی و. ترامپ لیکلی وو دی هیله من دی چې دا ګام به د سولې په برخه کې د اوربند په څیر نورو ښو پرمختګونو ته لاره پرانیزي. طالبانو د سه شنبې په ورځ د حقاني شبکې د مشر د ورور اناس حقانی په ګډون د خپلو دریو جګپوړو غړو په بدل کې امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس چې په 2018 کال کې په کابل کې تښتول شوي وو خوشی کړل. د لویدیز یو شمیر مشرانو هم د دې تبادلې ستاینه کړې او دا یې د سولې د ټینګښت په هڅو کې یو نوی ګام بللی دی. د ارګ ویان زیاتوي د امریکا ولسمشر د مکالمې په پای کې خپل افغان سیال ته د واشنگتن د رسمي سفر بلنه ورکړه او افغان ولسمشر هم دا بلنه ومنله، خو ښاغلی صدیقي د دې سفر د نیټې په اړه څه ونه ویل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
هغه لستنه افغان سرتیری چې په نهر سراج ولسوالۍ د هلمند کې طالبانو د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته تر خوشی کېدو وروسته سپارلې وو، پرون په لشکرګاه کې افغان چارواکو ته وسپارل شول. په اړه یې له هلمند څخه د ازادي رادیو خبریال الیاس تایی رپورټ راکړي.
د ولایت مقام د دوهم منزل په زینو کې د والي دفتر ته پورته کېدونکي د ملي اردو تازه خوشی شوي لاس سرتیري خوشاله ښکاري. جامې نوې دي خو د دوی ټولو سپین خولۍ پر سر او پنټ کوټونه غوسې دي چې په ښکاره د طالبانو د زندان څیره بیانوي. لس ټول خوشی شوي سرتیري په هلمند کې نیول شوي دي. دوه پکې ادعا کوي چې د تیر کال د کوچني اختر د دو طرفه اوربند پر مهال چې دواړو غاړو کولای سول دی واو بل سیمو ته آزاد تګ را تګ وکړي طالبانو نیولې دي.
اوربند کې ونیول ما په سنگین کې په لارې ونیوم، داسې خپل اوربند په حالت کې زه کوشش ما دی خپل دغه ته وطن ته ملک گیر کړم. ډیر خوشاله يم د افغانستان حکومت نه او بسیار زیات خوشاله يم.
نام ما کیاس اسلام الدین است، یکی از سربازان ملی اردو افغانستان هستم. ما را ناگهان در جنگ اسیر کردند، دیگر در مدت 2 سال ما در زندان طالبان بندی بودیم، اسیر بودیم. دیگر طالبان کتی ما بسیار به نفرت سعی میکرد که به طرفشان سعی میکردیم که کتا کتا لنگوتار زده بود، کلان کلان ریشه را مانده بود. ما میگفتیم این چه یک آدم فرشته باشه، ولی نه، بسیار کتی ما بد چلند کردن.
د افغانستان حکومت د عقرب د میاشتې پر 23 نیټه د طالبانو له لورې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوو تښتول سوو استادانو د خلاصون په بدل کې د حقاني شبکې درې مهم غړي خوشی کړل. د حکومت دغه کار په بدل کې طالبانو د ملي اردو له سرتیرو هم آزاد کړل چې د پنځشنبې په ورځ د سره صلیب د نړیوالې کمیټې لخوا د طالبانو څخه تسلیم او لشکرګاه ته انتقال کړ شو. د هلمند والی په یو کانفرنس کې ول د طالبانو د دغه ښه اقدام ستاینه کوي او غواړي چې مرکزی حکومت او طالبان د سولې د مخامخ خبرو او اعتماد جوړونې په خاطر دې ډول فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
چې نننې په مراسم زمونږ د لستنو ملي اردو سرتیری شي د هلمند په مختلفو ساحاتو کې ولسوالیو کې د دشمن لخوا نیول شوی وو، یا په کورو خاطر روان وو او یا د اوربند په شپه ورځ کې وو نیول شوی وو. نو نن موږ ته وسپارل شو چې تاسو عملا وګورئ.
د حقاني شبکې درې غړي انس حقاني، مالی خان او حافظ رشید روانونی د باګرام له زندان څخه خلاص او د قطر پلازمینه دوحې ته انتقال شول. په څنګ کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموټی ویکس هم چې په 2018 میلادي کال کې په کابل کې ترتول شوي ول د طالبانو له بنده خوشی شول. په هلمند کې د سرحدي اردو د څلورو ملیوا کمانډان جنرال زیرګل مقبل په دغه ګډه خبرې ناسته کې ول د دوی د معلوماتو لمخې لا هم 14 د ملي اردو سرتیری د طالبانو په زندان کې دي چې د خوشکولو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. طالبانو د ملي اردو د تازه خوشی شو سرتیرو ادعا رد کړې ده. د دوی یو ویاند کریم محمد یوسف احمدی ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د بندیانو سره هر ډول ظلم عیب بولي او دا کار نه کوي. موږ لاستای د ازادي راډیو هلمند.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای شي.
اوس مخکې لدی چې د ازادي راډیوي مجلې ته ورشو دا به واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې افغان کورنۍ په اړه مقاله خپره کړې ده چې ورباندې څو لسیزې مخکینۍ ماین د روان کال په پسرلي کې چاودلی. د مقالې په پیل کې راغلی چې په بامیان ولایت کې د یوې کورنۍ پر درو زامنو د شوروي اتحاد د وختو ماین وچاودید او دا کورنۍ د غم پر ټغر کښېنوله. دا ماین درې دېرش کاله مخکې د شوروي اتحاد الوتکو غورځولی وو او هلته تر هغه وخته ناچاودېدلی پروت و چې عامر خان لیاقت او مجتبا وموند. مقاله لیکي چې په افغانستان کې ناچاودېدلي ماینونه چې د کوچنیانو لاسته ورځي او پر هغوی چاودي له بیرونکو غمیزو یوه ده. نیویارک ټایمز لیکلی په افغانستان کې یوازې په 2018 کال کې هر میاشت 138 ملکیان د ناچاودلو او شخو سویو ماینونو په پیښو کې ټپیان او ووژل سول. آی ټی وی خبرونې د یو 14 کلن افغان پناه غوښتونکي په اړه لیکلي چې په دې وروستیو کې په برتانیا کې د ملي کرکټ جایزه ترلاسه کړه. مقاله لیکي بشیر جبارخیل د روان کال په لومړیو کې برتانیې ته په داسې حال کې رسیدلی چې نه ورسره پیسې وي او نه هم د کورنۍ غړي. دغه افغان پناه غوښتونکی اوس په تیفورد ښار کې اوسي او د دې ښار د کرکټ ټیم غړی دی. د په اتو میاشتو کې انګلیسي زده کړې ده. دغه 14 کلن افغان بشیر جبارخیل ته په لارډز کې د کرکټ په برخه کې د وړتیا په خاطر جایزه ورکړل شوه. ریلیف ویب خپرونې له افغانستان سره د اروپایي کمیسیون د مالی مرستې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې اروپایي کمیسیون په افغانستان کې له هغو خلکو سره چې بشري وضعیت یې مخ پر خرابېدو دی په بیړنیو مرستو کې 40 میلیونه یورو اضافه کړي دي. له دې سره به سږ کال د مقالې په وینا د افغانانو له بحران سره د اروپایي ټولنې ټوله مالی مرسته 10 میلیونه یورو ته ورسیږي. ریلیف ویب په دې مقاله کې لیکلي چې اروپایي ټولنې دا مرستې زیاتې کړي چې په ټول افغانستان کې هغو کورنیو ته په ځانګړې توګه کوچنیانو ته مرستې ورسیږي چې بېځایه سوي او یا هم طبیعي آفاتو اغېزمن کړي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې له 1992 کال راهیسې بېلابېل بشري فعالیتونه تمویل کړي او تر اوسه یې له دې هېواد سره 802 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د مقالې په وینا په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له کبله 3.4 میلیونه افغانان بې ځایه سوي دي. په همدې حال کې 6 میلیونه افغانان اوس هم په ګاونډي ایران او پاکستان کې د کډوالۍ ورځې شپې سبا کوي. په مقاله کې له دغو څخه ډېری یې ناثبت سوي یا غیر قانوني بلل سوي دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د نورستان د اندر باغ یا اندر کون د ساتنې په اړه راپور برابر کړی.
اول په سړی کې چې یو شورا دلته دایریدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلې نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به راوړل کرانه ول. هغه به هغه د وخت حساب سره
په هنر جاج کې له جاوید امیر خیل سره د پښتو اوسنۍ موسیقي جاج خلو.
کله چې ته بده پسې لګرنیا چولې وچې د تاسو چې لګي د څه کیسه روان کړی ده څه خبره ده سندرغړی مې متوجې کیدل او تاسو د ډیر منر تاسو زما ز خپل زما د تاسو یو
په فنکار برخه کې د چمبي پاړه یو هنري راپور لرو.
هیڅ د چمبي په هنه باندې اسه आवाज بچو هغه ما ویلې او جړل بمې ما هغه مسله سپکې ده.
په ځپانه کې به لنډ کیسه امن واوري.
د مرغۍ چغا په خود کړ مخې په سی ورواړه ته چنار لمنځه ژغ راته.
او په ورېښمین خیال کې به د هارون باچا زمزمي واوري.
لتر خجنګ بلاستړ
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
تیرونی د لړم په شپږ ویشتمه د محصل نړیوال ورځ و. دا ورځ که څه هم د نړۍ په پرمختللو ټولنو کې نمانځل کیږي، په دې وروستیو کې په افغانستان کې نمانځل رواج شوی دی. دا د یو ښه دود په توګه د مشهورېدو په خوا روان ورځ ده، او له دې ښکاري چې په افغاني ټولنه کې د علم او تعلیم سره اړیکې د پخوانیو پیړیو په پرتله ډېرې شوې دي. پرته له شکه په افغانستان کې به محصلانو ته د زده کړې هغه زمینه نوي برابره کومه چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې برابره ده. مګر که تیرو لسو کلونو وړاندینی تعلیمي او تحصیلي حالت ته ځیر شو، نو وبګورو چې اوس ګڼ پرمختګونه رامنځته شوي دي. د ګڼو خصوصي پوهنتونونو د رامنځته کېدا سربیره د دولتي پوهنتونونو کیفیت ورځ تر بلې په لوړېدو ده، او دا چاره د یو روښانه راتلونکي زیری لري. په افغانستان کې د ښه او معیاري تعلیمي چاپیریال د رامنځته کېدا په هیله نننۍ خبرونه پیلو، او په پیل کې له مرسلین ارسلا څخه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د ملي امنیت د لوی ریاست مسؤلینو اولس تاریخي آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل. دغه آثار چې د قاچاقو په ډول بهر ته لیږدول کیدل، د ملي امنیت د لوی ریاست موظفینو له لوري په بامیانو ولایت کې نیول شوي وو، د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته وسپارل شول. د افغانستان د ملي موزیم د رئیس فهیم رحیمی د څرګندونو له مخې، دغه آثار په 12مې پیړۍ پورې مربوط دي. هغه د ملي امنیت او ملي پولیسو له موظفینو څخه مننه وکړه، او ویل چې دغه دوو بنسټونو تر اوسه 15,000 تاریخي آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته سپارلې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینه ساپی ویل، تاریخي او فرهنګي آثار د هیواد د ملي هویت ښکارندوی دي، او د هیواد د امنیتي ځواکونو دغه اقدام د دې ښکارندوی دی چې هغوی نه یوازې د هیواد د امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا دفاع کوونکي دي، بلکې د تاریخي او لرغونو آثارو د قاچاقو مخه هم نیسي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لغمان ولایت له عامه کتابتون سره سلګونه عنوانه کتابونه مرسته وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ و پلاوی د خپل سفر په ترڅ کې د لغمان له عامه کتابتون، موزیم او لنکن ښوونیز مرکز څخه لیدنه وکړه، او عامه کتابتون ته یې کتابونه وسپارل. په یادو کتابونو کې بیلابیل علمي، هنري او څېړنیز کتابونه شامل وو چې په دې سره به یاد کتابتون لا غني شي. د یادونه ورده چې د فرهنګ او هنر معین دغه سفر په ترڅ کې په لغمان کې دی وی ګالری پرانیسته هم وکړه چې پکې لاسي او هنري تابلوګانې ننداري ته خودل شوې دي. د هرات پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د محصلانو فرهنګي کمیټې د استاد سید ضیا الحق څخه د ادبي فعالیتونو د درناوي په مناسبت یو پروګرام جوړ کړ. په پروګرام کې چې د استادانو، محصلانو او د استاد څخه د شعرونو د مینوالو په ګډون جوړ شو، د هرات پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي رئیس پوهنمل احمد غنی خسروی وینا وکړه. دغه راز ډاکټر صلاح الدین جامید دغه پروګرام د جوړولو مخه د استاد څخه د مقام او کارونو منځنه وبلله، او د محصلانو لخوا د کرکتنې لیکل په هرات کې د کرکتنې بازار د غوړېدو لپاره یو ښه زیری وباله. د پروګرام په دوام د استاد سید ضیا الحق څخه د شعرونو په اړوند څلور لیکل شوي کرکتنې د ژبي او فارسي ادبیاتو محصلانو زهري رحمتي، مصطفی جهش، لیلا سروري او د استاد څخه د برف کاکول غزلیاتو په اړه کرکتنه هم اکرام بسمل ولوستله.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ RFERL.org.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې اندر کون هغه سیمه ده چې د استورو په اساس د دغه سیمې خلک یې د اندر رب النوا باغ بولي. که چیرې د نورستان په اړه پخوانۍ استوروي کیسې ولولئ، نو د اندر ذکر به پکې خامخا ولولئ. اندر د دغه سیمې رب النوا وو، او له میلاد وړاندې به د دغه سیمې خلکو د اندر عبادت کاوه. د واما په ولسوالۍ کې د اندر باغ اوس هم شته چې د شرابو د جوړولو لوی لوی له تیږې جوړ شوي لوښي پکې شته. دا باغ ګڼې میوې لري، او د سیمې خلک یې ساتنه کوي. په اړه یې روح الله انوري راپور لري.
اندرکوند یا اندربند د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړه ساحه کې له زرګونو کالو را په دیخوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پخوانی کافرستان ربونه وو. د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو د پاره غټې غټې تیږې توګل شوي. په یوه کې یې له انګورو څخه د شرابو د جوړولو کوچنۍ فابریکه او له همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو د پاره ذخیرې جوړې شوي. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو جنګونو په دوران کې د بودا مجسمې په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو په نوم له منځه وړل شوي دي. په تیګو کې د دغه باغ د خړوبولو لپاره د اوبو لختې ویستل شوې. که څوک له تیګو څخه دا ټول جوړ شوي شیان وویني، نو فکر به وکړي چې 4000 کاله وړاندې دا ذخیرې لختې او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کومو وسایلو جوړ شوی دی. دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله روغ رمټ ساتل شوی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوو په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامی قدیم د کلي امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سیلک شان دي، شان د املوکان دي. څه کال د انار بخین د شان خراب شو، مرز ولګه ده او د اورج دي ټول. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور خو پر ایمان لرو، خو د پوز دونه تر بونی پر ټول د وامه ولوس راجم کیږي او په نوبدواري سره د 1344 مونږ ناغل لرو. دا مونږ بر ډیر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وای کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منلې، نو د باغ پر میوو د لګیدلې ناغې سرغړون کې به د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه لاندې غورځول کېده چې عمري
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دارېدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلې، نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د قارغه سر به یې راوړل کرانه، هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله. کوپر په وخت کې خو د یو ځای د دلته پروګرام نومېږي، دا هغه ځای نه خلک کتار ته ول چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر و.
هغه وایي کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ، د سیمې نوم یې له کافرستان نه نورستان ته واوښته. د باغ ناغې پر خپل ځای پاتې شوې، خو توپیر دا شو چې سرغړونکی به نه وژل کېږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو، تقریبا 300 کېږي که نه، چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوي دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایان راغلي وو دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دی خلکو ته وښایي. بیا هغه وویل چې دا خو ظلم دی، د کفر وخت خبره خو تېر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی و، د هغې نه یو غوا واخلئ.
د نورستان د سپینګیرو په خبره د میوو په راشو کولو د هر کال په پسرلي کې ناغه خودل کیږي او د میزان میاشتې په وروستیو کې ناغه ماتیږي. نورستانیان وایي د دومره ستر او لرغوني باغ په ساتنه کې تر اوسه حکومت هیڅ همکاري نه ده کړې. دوی له حکومت او یونسکو غواړي چې اندربند دی د نړۍ د تاریخي بڼونو په لیست کې شامل کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه حکومت د اندرباغ ساتلو کې ولس سره کومه مرسته نه ده کړې.
دغه تاریخي باغ چې تقریبا 4000 کاله قدامت لري، ډېر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانې آثار پکې دي، او دغه تاریخي باغ د ولسونو لخوا نه تر اوسه پورې په یو خاص نظم باندې ساتل شوی دی. ولسونو لخوا نه د دې باغ محافظت هم کیږي چې څوک غصب نه کړي او دننه پکې کورونه جوړ نه کړي.
والی هم د ولس په څیر له مرکزي حکومت او یونسکو څخه د یاد بڼ د رغولو لپاره د مرستو غوښتنه کوي.
د دې باغ د ساتلو لپاره د دولت لخوا نه یو خاص پاملرنه او تشویق ته ضرورت لري، او دا باید د یونسکو لخوا نه میراث فرهنګي جهان کې ثبت شي.
که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکو هم د ځنګلونو، باغونو او ملي شتمنیو د ساتلو لپاره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړي، نو ورسره ربا هم ملي شتمنۍ وساتل شي، ولسته به ګټه ورسیږي او سیمه به هم ښکلی پاتې شي.
منور احمد واحدی په کندهار کې د ځوانانو د یو رضاکار بنسټ مشر دی. هغه د مطالعې د دودولو په هڅه کې دی. په خپل ملمستون کې د سولې په نوم یو کتابتون جوړ کړی او شاوخوا 8000 بیلابیل کتابونه یې راټول کړي. د دغو کتابونو له جملې 15000 ټوکا د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره چمتو شوي چې په نږدې ورځو کې وي پر زده کوونکو وویشي. د منور احمد واحدی بل هڅه کور په کور د کتاب د راټولولو کمپاین دی. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له ښاغلي واحدی سره مرکه کړي او د مرکه په سر کې پوښتنه ترې کړي چې د کتاب راټولونې انګیزه څنګه ورته پیدا شوه.
انګیزه دا و چې معرف کتابونه نه درلوده، مکتب کتابونه نه درلوده، ماشومان د زده کړو څخه بې برخې او ماشومانو کتابونه نه درلوده. نو د ملي احساس له مخې دا یو انګیزه راته پیدا شوه چې باید کور په کور وګرځو، کلی په کلی وګرځېږو. هغه کتابونه چې ځوانانو مطالعه کړي دي، لوړ سن ته تللي دي، د معرف کتابونه ورته پراته وي، هغه راټول کړو تر څو در اړمنو پورې ورسو.
د کتاب چلونې په کمپاین کې چا همکاري درسره وکړه؟ او دغه کمپاین یوازې په کندهار کې ترسره شو او یا په نورو ولایتونو کې هم؟
د کتاب راټولونې کمپاین کې مختلف اقشارو کومکونه کړي دي، قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو، خوندو وړونو ټولو کومکونه کړي دي او بالخصوص حکومتي چارواکو هم کومک کړي دي. او دا پروسه د افغانستان په 25 ولایتو کې راپیل شوی.
څومره کتابونه تر اوسه راټول کړي دي او دا کوم ډول کتابونه؟
کندهار د هغو 25 ولایتو څخه یو ولایت چې په لوړ تعداد کتابونه موږ راټول کړي، تقریبا 8500 جلده کتابونه موږ راټول کړي دي. او دا مختلف کتابونه دي، موږ پر دوو برخو ویشل دي، یو د آزادي مطالعې دي او د مکتب کتابونه. آزادي مطالعې کې سیاسي برخه هم لري، اسلامي برخه هم لري، اجتماعي برخه هم لري، طب هم لري. مختلف کتابونه دي چې موږ وتوانېدلو یو کتابتون جوړ کړو. دا کتابونه خو مختلف نوي هم پکې کې و، زاړه هم، بعض بیا داسې وړونه هم پیدا شول چې مالی کومه کې کړی یو کتابتون کې زموږ په خوښه کتابونه مراته رانیولې دي. ادي اکړې موږ کتابتون کې مشت
او لګته چې وویل چې کلمه کتابونه راټول کړه او کتابتون مو جوړ کړ، څنګه مو د کتابتون لپاره د سولې نوم غوره کړ؟
تاسو په جریان کې ازه د سولې ولسی حرکت رهبری غړی هم یم او کندهار ولایتي مسول هم یم. نو دا چې سولې یو ارشاد ضرورت دی او نن سبا د ولسونو په خولي کې سولې ده، نو پر دې اساس موږ وتوانې د لوچ د سولې په نامه یو کتابتون جوړ. موږ د یو کتابتون داسې یو شکل باندې جوړ کړ چې د الماری مو په درو ژبو جوړ کړی، چې په پارسي کې صلح ورته وایي. یو طرف دیوال مو الماری د صلح څخه جوړ کړه او بل طرف مو د سولې څخه جوړ کړه چې په پښتو کلمه ده، او درېمه انګلیسي کلمه ده چې پیس. نو هر دیوال مو ځانګړی کی او دغه الماری مو د دوه کلمو څخه جوړ کړه. په دغه الماری کې موږ کتابونه وډلې دي. نو طبیعي خبره ده، سولې واشد ضرورت دی او افغانان سولې ته ضرورت لري او د سولې کلمې سره مینم لري او سولې یو خوږه کلمه ده. نو د پراخ ملاتړ څخه برخمنه ده، حتی خارجان هم راځي کتابتون سلیدنه کوي، د مختلف ولایتو څخه ځوانان راځي کتابتون خلیدنک.
د کتابتون سره د خلکو علاقه مندي څنګه ده په مجموع کې؟ خلک مطالعه ته درځي؟
بله، و د خلکو علاقه ستا. هغه ځوانان چې په پانتون کې دي یا په مکتب کې دي، هغه علاقه ډیره ده. بالخصوص هغه ځوان کشر چې غواړي سیاسي پروسې ته داخل شي، هغه د کتابتون سره علاقه لري، د کتاب سره علاقه لري تر څو خپل ذهن روشانه کړي. نو هغه راځي او بیا موږ هم مسؤلیت لرو تر څو ځوانان وهڅوو د مطالعې دود مرواج کړو، او ځوانان وهڅوو چې مطالعه وکړي تر څو خپل اذهان روشانه وساتي. موږ یو منظم ډیټابیس لرو، څونه کتابونه چې موږ لرو هغه ټول زموږ په ډیټابیس کې ثبت دي. او بیا یو رېجستریشن فارم لرو، چار څوک راځي، هر کتاب وړي، د څو مودې لپاره وړي، هغه موږ نیټه لیکو، د نوم لیکو، ادرس لیکو، مکمل د کتاب نوم لیکو، هغه شهرت د دواړو د لیکو، هم د کتاب ده، هم د نوم وړي شخص ده، هغه مودې هم لیکو چې په څو مودې لپاره د مطالعه لپاره وړي. کله چې مطالعه کوي بیرته بیا کتابتون ته سپاري، موږ هغه د نوم ته لیکو چې دا کتاب موږ ته ورسېدی.
خلک معمولا کم ډول کتابونه ډیر مطالعه کوي؟
ځوانان ډیر د سیاست سره علاقه لري، سیاسي برخه مطالعه کوي. خو بیا فرق لري، بعض ملګری په مختلفو پونځي کې وي، هغه بیا خپل د رشتې او هغه خپل د مسلک مطابق کتابونه مطالعه کوي.
یو شمېر کسان وایي چې دا کتابتون باید ستاسو د مېلمستون په ځای په یو عام او داسې ځای کې جوړ شوی وای چې هر چا لاسرسی ورته درلودی. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
تاسو په جریان کې، په ماجد کې پټاو کیږي.
په مدرسه کې پټاو کیږي په پاتیا دیرا جنازه حتی واده هم بیا چاودونو نه دی پریشي. نو د ازما مېلمستون چې دی یو امن ځای دی او د مطالعې دپاره پراخه شنه ساحه لري او دلته موږ امکانات هم لرو. په یوه ترخه پیاله چای بالا هم موږ کولای سو دغه مراجعینو ته چای هم ورکړو. نو پر دغه اساس موږ دلته جوړ کړي تر څو دغه کتابتون مهم دی او د کتابتون تر څنګ د انسان ژوند هم موږ ته مهم دی. نو د دې دپاره مو د اسانتیا په خپل دفتر کې جوړه کړې ده. عام خاص کولای سي راسي کتاب ووایي او کتاب د ځان سره یوسي.
ویل کېږي چې تر دې وروسته تاسې کور په کور د کتاب راټولونې کمپاین کوي، په دې اړه معلومات راکړي.
نن ملا ملګرو ته وظیفه ورکړل، هغه به یو بینر چاپوي، یو لس نفریزه کاري ټیم به وي او یو موټر دوه بوټ سره آماده کړو. ساحي مو مشخص کړي دي، نو انشاءالله دوی به ژر وتوانېږي چې د هغه ساحو څخه هغه کتابونه چې هلکان یا انجونې لوړو سیمپو ته تللي وي، کتابونه یې مطالعه کړي وي، ضرورت نه لري، معرف ته یې نه سپارلي. نو موږ د دوی څخه خواهش کوو چې کتابونه موږ ته راکړي تر څو موږ راټول کړو او بیا هغه اړمنو خلکو ته، اړمنو ځوانانو ته ورسوو چې د زده کړې څخه بیا برخه پاتې.
جاوید امیرخیل د پښتو ژبې د ځوانو سندرغاړو څخه هغه سندرغاړی دی چې په دې وروستیو کې یو شمیر حماسي سندرې ویلې دي. خو د ځوانو سندرغاړو په منځ کې داسې نور سندرغاړي هم شته چې په کیفي لحاظ ډېرې لوېدلې او کمزوري سندرې وایي. دا چې څنګه کولی شو د پښتو موسیقۍ څیره لا غښتلې او له هنره ډکه کړو، په نننی هنر جاج کې دا او دې ته ورته پوښتنې له جاوید امیرخیل سره شریکوو.
هنر جاج.
میخیل صاحب ډیره مننه ژوندی اوسې چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړه. او پوښتنه ورسره کوم، په دې وروستیو کې د پښتو موسیقي د ابتزال په خوا روانه ده. اکثره زموږ هنرمندان چې هغوی موسیقي کوي ډیر مبتزله شاعري انتخابي او موسیقي ډیره هغه د ابتزال تر هغه اخري سرحد رسیدلی، ولې د غزموګه موسیقي يم داسې د ابتزال پر خوا روانه ده؟
محبوب صاحب دلته مسلې دوی دي. یو ګناه د ولستا او بل ګناه د خپل د اهل د هنر خل د سندرغاړو د نوازنده د خلکو دي. ځکه کولا سو خيار وي ولس پویدلې په موسیقي هغه سندرغاړي چې هغه تجربه د هنر نه لري، اواز چندان اواز نه دی یا پراګ او راګنی تال نه پويږي، نو نه اورېدل. نو دا خلک بیا په خپله د سندرغاړي مجبورې دل چې لاړ شي تر څو د موسیقي د دې علم زده کړي. دا علمي زده کړي موسیقي ډېره ستونزه ده. زه تقریبا لس او دولس خوشاو کې په د خپل سندرو ثبت چې کوم ریکارډ چې کوم دا همغه یو چا سره کوم. زه پوهېږم هغه د موسیقي هغه عالم د موسیقي دی. زه کوشش کوم چې هغه ته یو ښه کمپوز ورکړم. کله چې زه کمپوز ورکړم نو هغه ورته موسیقي او مومرخه جوړوي. او بل موسیقي خلکو نن سبا دا د نور نور لارو وسیله ګرځولې ده، د فحشا وسیله دي ګرځولې ده. خپل یې هغه څه خبره د دې چې کوم اهمیت ته کوم ارزښت دی غیله منځ هم دي خلکو وي. نو په کار سندرغاړو ته دا چې خواري وکړي او زحمت وباسي تر څو غولسم به توجه شي چې او مونږ نه پوهېدلو خلک پوهېدل.
همدغسې کې زه یو بله پوښتنه کوم. زموږ هغه هنرمندان چې د حساب خلک دي او پښتانه یې ډېر یادي، هغوی خو بار بار دغه کوي چېره راځئ کیفیت باندې بحث وکړو، مګر له دې سره سره هغه خلکو ته هم بیا د زموږ همدغه هنرمندان ډېر کمپاین کوي چې هغوی د کلاس خلک یو دوی مبتزله شاعري کوي یا مبتزله موسیقي کوي، همدوی پورته پورته کوي. موږ ډېرې بېلګې لرو. زما په اصل ته دا دی چې څنګه کولای شو چې خو هنرمندان هغه چی پر کیفیت وی او د لوړې سطحې خلک وی او هغه چی هغه د ټیټې سطحې وی دا بیل کو خلکو ته ښکار کو چیرې دغه دغه موسیقي نه د پښتو موسیقي یا د زموږ د هنر اصلي شکل دا دی هغه شکل نه دی
نو دا دلته میډیا نه سبا ډېر پرمختللی سوشل میډیا او دا کمی چې موږ رسنۍ دي دا کار کولی شي دوی سره لکه په خوا چې د ملي تلویزیون اصول او قانون قاعده دا و چې سندرغړې به جواز به سره وته وشته سندرې شیر به چخنه ورته وی دا شیر مو وای موسیقي به چروغنه ورته به چتا بخي حتی بخي به پرې خودونه بغزې نو د کار سندرغړې او څو نفر او څو سړی او چاغو بسندري ویلې غوي خوندو لا وسم روندي پاتې هم زه هر غدي بخي ساده ول میر او استاد سرانګو دا لوی له سندرغړې یو سم پاتې دا د دیور لپاره برکت پاتې چلتا غوي خواري وکړه یو فلک مثال کزه نه پويګه مان یو ځکه ماته زغړم چې مثال استاد برنامه د خبرونه ته زما ډېر شوق دلیر می غواړم چې استاد خبرونه لاري خلق ته وړاندې شم او تاسو خپل یو معیار ولري او ماته وی چې ناته دې معیار سره نو په دې صورت کې وسندر غړي زحمت وباسي ولته خو خراب سره معلوميږي خراب م کوشش کوي چې یو خلار پکې غوړي
څنګه په دې مشرانو موسیقارانو کې هغه چې د کلاس خلک دي مشهور خلک دي او موسیقي واقعا علمي ذکر دا څوک شته چې د ځوانان راهنمایي کې ورته وي چې را لارې درست نه ده د سمه کړه داسې لاره
ولنيسته ولنيسته موږ په پیاله په پرو په معنا خلک لرو د سیو دوترینا چې خړی خلک لرو خو داس د اندکان کچیر ته ورشي غو سره کیږي ځکه موزیکی خو واخ وړي موسیقي حوصله غوړي موسیقي خو ریاضت غوړي مونږ خخه په پختونخوا کې خلک لرو د پور د برل لرو نو مونږ هر کمه د چا خبره په ساده اصطلاح چې هر فرمایش مونږ دوی بر اورد کول شي مونږ ته مونږ ته لار خو دلش په موسیقي کې نه نیغه او سما او اصلي لار د موسیقي
خا او ما سره یو پښتنه ده د زموږه ادیبانو شاعران کله کله داسې غونډې نیسي کرکتنی کی کتاب چاپ شي په کتاب کرکتنی کی یو راپور ته شوې چې دغه ځکه غلطي و دغه ځکه مشکل مقالې په لیکي دا شان کی زموږه هنرمندان هم داسې کی کله داسې د کرکتنی ډلې یا غونډې جوړوي چې مثلا وای چې جاوید میرخیل او سندره ویلی راځي په دې کرکتنی کو چې خې ویلی خرابې ویلی داسې کله دا کار شو
داسې کله نه دی شوې ځکه دلته اوس پنګ یو دغه لرو یو اتحاد د سندرغړو نو زره په همدې دغه اتحاد رئیس څوک دی او هغه اتحاد ته کار څوک یې او په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې د څومره ارزښت لري نه لري ځکه مشکل د برنه دی کله د زمونږ وزارت چې کم دی کله چیرته بده پسې لګرنیا چولې و چې د تاسو چې لګي د څه کې سم روان کړی څه خبره ده سندرغړې مې متوجه کیدل او تاسو ډېر مننه تاسو زما ز خپل زما تاسو خبر خي خبر ته متوجه کړم دا کار به انشاء الله موږ خپل پیل کړو ډېر پلان وخت او دا بډې اصلاحات مې ستراول او دم دا د دې مشکل چاره کې دلې شي چې بیا سندرغړې کوشش وکړي یو خو څوړان دي
خو مثلا سندرغړې کارت شي بیا خلک نقد پیو کی دا ورسره بیا وړاند شي دا ډېر خوندور
ډېر 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 ډېر
خو هم دې څې وبله پښتنه کوم دا خو درسته تاسو مخکې دی ټولنې یادونه مکړه چې خدغه هغه ټولنې دي چې دا د سندرغاړو یا د هنرمندانو د حقوق د ساتنې او یادې عادی د لپاره جوړ شوې دي آیا داسې ټولنې مشه په دې ټولنې کې داسې یو پوتنشل هم شته چې هغوی د سندرغاړو یا د سندرو یا د هنر په کیفیت بحث وکړي کنه شته
نه 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 ما تروسن دلته ځکه زه کوي خو زه بچا دا وټ کړم چې به ورغخته به شي که ته خبر نه نو خبر شم موږ دلته لګیو کار کوو زحمت وباسو تاسو را سره شي مال تر اوسه دا ستنه دلته خو کدا دا 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 خبري جوړ شي او دا مشران یا پتیسونه کې دا فکری ځوان لا ټول شي دا کار په مخ واچي نو دا خو دا ډیر لوی کار وکړي لوی بدلون راوړي
کابل کې دا سې کوم نور ځای نشه چې علمي موسیقي پکې زده شي پرته د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي نه
بالکل بالکل تولید د موسیقي استاد چې استاد احسان الله عرفانی دغه دی هم استاد دی پکې مته شاګردان روزي او هم سندرې ریکارډ کوي ته دوی رشتہ دغه تمبور دغه ستار دی نو استاد په کافي نه شاګردان هم لري او کار کې فعالیت کړم دی ولکه نو بالکل شته دی غیر د ریاض غنا
او د اواز په جوړولو
په هرې برخه شته طب لشته دی په هم دوی په خپل دی استاد ځکه استاد په خپل تقریبا 15 کال شاګرد پات شوی په هندستان کې نو استاد تنبور په برخه کې طبله په برخه کې هارموني په برخه کې اصل محمد داده چې بنیاد د موسیقي سرګم شي کنه خیال شي تمرین شي ټارت شي
څومګن هنرمندان په دې بیا نه پويږي
او مدا دې هر کله چې نرغړی به دې خبر پوي شو هغه بیا تاسو ګورې لوی لوی سازان یو دسینه د چې یو هارمونیم
موسیقی خو یو داسې ژبه ده چې هر څوک پی پویږي، یعنی هغه په تخنیکی خو نه بلکې چې هر څوک واوري خوند ورکی یو رغبت لري اخلي. موږ کله چې دا د ذوق مسله بحث کوو یا د هغه چې په شاعرۍ سره ډېر پوهشي، مثلا که یو هنرمند یو شعر انتخابوي نو هغه به باید په دې شعر خو پوه شي نو بیا به هغه شعر انتخابوي. آیا فکر نه کوئ چې یو لامل دا دی چې زموږ ګڼ هنرمندان ډېر د ټیټې سوې شعرونه انتخابوي ځکه هغوی په خپله نه پوهېږي، اکثره یې بې سواد دي یا اکثره چې که سواد لري هغه ذوق یې ډېر ټیټ دی، دا یو لامل نه شي کېدی؟
بلشکه موږ ډېر موږ یو کمپاین رول کړی دی کتاب لوس په نو په دې کې یو غرض موږ دا هم و چې د سندرغاړی متوجه شي ځکه سندرغاړی هم زه په دې برخه کې کار کړم. زه جناب استاد په شپه ورځو کې تقاد اقل چې هیڅ نوي چې بیخي کومه مطالعه وکړم یو لس صفحې مطالعه زه کوم.
دا نور هنرمندان هم باید همداسې
باید موږ چې دا شعر پېژنو دا ټول برکت د دې مطالعې دی. موږ دا اوس ډېر سندرغاړو ته کوی چې خوشحال خټک پېژنم وایي چې نه پېژنم، ولې چې مطالعه نه کوي کنه، کله چې مطالعه نه کوي فکر سړی نه دی.
بالکل امیر خیل صاحب، زموږ دا غږ به اوس ډېر ملګري اوري، ځینې به هنرمندان وي، ځینې به شاعران وي، ځینې به عام خلک وي. هغوی چې هنرمندان دي خامخا زموږ ټول پښتانه ستا د نوم سره آشنا دي ځکه تا پېژني، ستا هنر یې اورېدلی دی او خوند یې ورکړی خوښ کړی. هغوی چې هنرمندان دي همدا اوس زموږ غږ اوري، خامخا به ستا له تجربو استفاده کوي. په دغه برخه کې ستا تجربه څه وه؟ تا ولې دغه شان شاعري انتخاب نه کړه چې هغه ډېره د ټیټې سوې وي او شاعري یا هغه موسیقي چې ټولنې ته دې راوویسته د ټولنې د عامه روان نه یو پورته ده؟ نو یعنی عامه روان باید دغه ستا د هنر پسې راپورته شي، دې کې څه راز و؟
محبوب صاحب ټولنه په درې کټګوریو کې ژوند کوي. یو خلک دي چې ډېر پورته تللي دي، یو خلک دي چې متوسط مینځ کې ژوند کوي، یو خلک دي چې هغه پریوتی دي چې هغه بېلابېل مثال خپله انرژي خپلې پیسې خپل وخت په داسې ځای کوي چې هغه معنا نه لري. نو ما دا فکر وکړ چې زه باید هغه چاته کار وکړم چې هغه پریوتی دي او ما پسې راپاسي کي، که د پریوتو سه زمور پریوتم نو بیا خو ما کار ونه کړ. او بیا الحمدلله ما سره د خو ملګرو غټ لطف و چې سید جیلانی جلان صاحب او میرا جن پٹھان صاحب د دې خلکو ماته یو فکر اگزیرا کړه ته چې تک په دې لار کې زین بیا په دې نه غزار په کلاش نو بیا موږ سره ورو ورو متوجه شو چاو موږ باید سب دل وسط سندره مشترک شې سندره دا ټول انسانو شې.
بالکل.
نو دې ته بیا دې مخلصانه او صادقانه او په ډېر په دقت سره توجه شي کار شي.
د شاوخوا ملګرو یادونه دی وکړه چې شاوخوا ملګری ډېر زیات مهم تاثیر لري. هغه هنرمندان چې هغوی مثلا نوی مخه کوي هنر ته، هغوی د پارستا لنډ پیغام څه دی چې هغوی باید څه وکړي؟
دا ډېره ښه ده چې دوی رهنما پیدا کړم. رهنما څوک دي؟ همدا اهل قلم خلک دي، فرهنګي خلک دي، شاعران دي، صوفیان دي. دا ډېره مهمه ده په هنر کې صوفي ملګری ډېر ضروري دي ځکه بې دغې نه کېږي. مطالعه دې وکړي، کتاب دې وي، لویو شاعرانو سره دې کښېني، تا د خپلو مشرانو شاعرانو مثلا تاسو یو استاد تاسو سره ناسته وکړي، کاروان صاحب سره ناسته وکړي، لایق صاحب ته ورشي، جلان صاحب ته ورشي، داسې عبدالله رفیع صاحب سره کښېن ناستې پاستې وکړي، نو هغوی ورته بیا د ژوند راز او نیازونه ټول وښي. نو هر څوک چې نوی راځي نو له دې خانو دې پیل وکړي، انشاءالله په دوه درو کلو کې دوی ته نتیجه ورکوي، دوی به د کامیابۍ هغه پورته ختلي.
ډېره مننه. شکر.
شکر
استاد.
آزادی رادیویی مجلات د هنر فرهنگ او ادب انزور.
تاسی با چمبی یا دایره سره خامخا شنایی د خوخی په مراسمو کې اکثر جونی چمبی وهی او د خپلې خوخی او خوشحالی اظهار د چمبی او سندرو په ژبه کوي. دا چې د چمبی ارزښت څه دی، څه ډول او څه وخت رامنځته شوه، دا د ته ورته پوښتنې په ننني فنکار برخه کې فرشته مرسل په یو راپور کې ځوابوي.
فنکار قدر من اوردن کو چمبا تمبل داریا دایره د موسیقی هغالاده چل لرغون زمانی سخ را پاتیده. پا لومره که با پارابو که زینو نارینه و چمبا ده غویی وزه حسی او زینو نورو حیواناتو لپوستکو سخ جوڑه وله. بیا با ده پاخ عمر میرمنو ده خاده پا مراسمو او میلو که وحله. سندری رو سره ویلی او زوان انجونو با اتانورده کهوه. روس بیا د چمبه کارول پیاوش میر نور هیوادونو که هم لکه افغانستان، هندوستان، پاکستان، تاجکستان او زینو نورو که هم دود شول. پا پایل که د دایره یا چمبه پاکله لفلکلوریار خا زن خبره بو. دیو شخصی پانتون دیده بیات استاد عرفان الله احمد زای وای چه چمبه پا فلکلور که هم اوک تاریخ لری.
پا تاریخی لحاظ ډیر لوی قدامت لري. په فولکلور کې د دې یادونه سوې ده، د موسیقي لالات څخه ده. په هر پښتني کور کې که موږ وګورو هلته به چمبه موجوده وي، ځکه چې په خوشحالیو کې هغه اولینۍ د موسیقي کوم آلات چې کاري یا هغه چمبه ده د ښځو له خوا نه، حتی زموږ ماشومان نجونې یا د وړې نجونې دوی چې ده په وړوکوالي کې د چمبې هغه کوي، تمرین کوي، غواړي چمبه زده کړي. بعضې سندرې دي چې هغه له دریا دایره یا چمبې سره ویل کېږي، لکه یو سندره ده جانانه بیا دې جوړې کړي په درزي دي، د خط لمنې جانانه بیا دې جوړې کړي په درزي دي. یعنی دغسې یو سندره بیا د دې په منځ کې چې ده دوی ټپې یا لنډۍ ورسره اچي. د پکتیا په ډاګو کې بیا د دریا غږ ده پکتیا په ډاګو کې، که نه نو دغسې ډېرو مواردو کې له دې څخه استفاده سوې ده. طبعا له دې څخه ښکاري چې دا یو ډېر لوړ او عالي ارزښت لري.
هغه کسان چې چمبه یا دایره وهي، یو جیل د چمبې له منځ او بل جیل د چمبې له اړخ سره لاس او ګوتې جنګوي، نو ځکه بیا دوه ذهن آراموونکي یا په عامه خبر گوشنواز آوازونه غوږونه نازوي. په چمبه وهلو کې فزیکي قوت ډېر رول لري. کوچیان هغه کسان دي چې خپله چمبه جوړوي او خپله یې بیا وهي. سراج خان ترکی وایي چې دوی چمبه د غویي له پوستکي څخه ځکه جوړوي چې هغه ډبل وي. دا دایرې یا چمبې بیا ډېرې کلکې هم راځي او د دوی لاسونه هم ښه غښتلي دي. نارینه او مېرمنې په کېږدیو او ډګونو کې داسې دایره یا چمبه وهي چې غږ یې په ټول دښته کې څرخي.
سپینسال ورته وایي چې مرونه یې زیات وي، دا ډېرې ښایسته ښایسته دریاوې وهي. خاصا د کوچانو رواج ده، کله که تاسو خیمو ته ورغلي یاست، دوی په سارا په ساحو کې اوسېږي، بیا نو دوی په خیمو کې هم دغه دریاوې لري. په کډو کې له یوې وجهې څخه بلې ته انتقالوي او دغه دریاو په خپلو ودو کې، په کوزدو کې، په ستنو کې همدا دې دریاو څخه دا پروګرام پر مخ وړي. بیا چې به داسې یو د ورور ملګري ستن وله کوزده وله نامزاد سوی به وو، بیا به موږ په دیرو کې، په کوټو کې، په حجرو کې سره راټولېدلو ملګري لس پنځه لس شل ملګري، همدا دریاوې به موږ وهلې، دا چمبې به موږ وهلې، نور ملګري به وو لوغه به اتڼونه کول.
کله چې د دایره یا چمبې نوم یادیږي، نو د خلکو په ذهن کې دا انځوریږي چې چمبه به یوازې په خوښ او خوشحاله وخت کې وهل کېږي او په خادیو کې به ورنه استفاده کېږي، خو داسې نه ده. ځینې کسان خپل غم د چمبې په وهلو سره غلطوي. د کابل اوسیدونکي زهرا وایي چې د ډېر درد په وخت کې دایره وهي، لنډۍ وایي او اوښکې ورسره تویوي، بیا یې زړه سپک او غم کم شي.
چمبه داسې یو آواز لري چې زیاتره وخت د زړه غم غلطوي. او زه په یو وخت کې ډېره جیګرخونه ومه، او ما اولین شی چې و چه شی د ما غم غلطوي، ما چمبه واخیسته او د چمبې په وهلو باندې اسه آواز به چې و هغه ما ویلي او ژړل به مې، ما به غم سره سپکې دی او چمبه به وکړه. بس هغه څه احساسات چې د بدلو مثلا ځان سره به مې چې ویلي، کومه لنډۍ به مې سره اچولم یا کومه مسۍ چې مې چې ویلي، بس فکر به مې ورسره بدلېده، ډېره به خوښېږي.
افغانستان کې څو
ډول چمبې خلک پیژني او کاروي له څو تنو څخه مو پوښتلی دي ورته غواړ شي.
نو مې والی جان جاربات وسیدن کې په خوا چې کلی کور نه کې خلک چمبې جوړولې دي پوستکی نه یا د ګډې د بل دغه نه اوس هم زموږ په کور کې داشته پوستکی نه ساده پوستکی به بس اته غوندې باندې ور موږ څه شنه دي لیدلې.
محمد نن د لغمان ولاتم دغه زنګولی مور په سیده د مادور یو د پرینا او دغه کوسونه دغه دین دی فلم واره کوسونه په باندې دی پرسی کی غون دغه ول لري قواره خسته د خنور کپیت به ډیر خنی سره په خوانی خو خو وسم نه په یادګی چې هغه چی شنه جوړیدل سره قامت وکړ.
نوم محمد عارف د غزنده ولایت کما مخه راغه ګردی ګردی وړې دایرې نه دی ماګه دی وړې وړې انجنی بندلو به کوي لدین پورته به نور چی نه دلیدل.
د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکار فریبا ظاهر د ښاغلی اجمل پسرلی یو لنډ کیسه امن وړاندې کوي.
ریشمین خیال دیوال له بهر لکه د غومبو سوځاله سوری سوری وو. حاجی لاس پر تیر کړ.
شکر مرمۍ خونه دی پورې وتلې.
د کړکۍ په کونجونو کې ماتي آینه پر امسا پورې وهلې. کرنګ کړنګ سو. له بهر یې د کوټې منځ ته سرور هیسته کړ. کوټه تکه توره ښکارېده. دیوالونه لوګي وهلي وو. د مرغۍ چیغه په خود کړ. مخې پسې ورواړوه د چنار لمنځه غږ راته. د ونې پورته څانګې غوڅې سوې وې. ده په مرغۍ پسې کتل چې څو پزه پسې ډزې سوې. مرغۍ غلی سوه که والوته. د غولې په منځ کې د څا خواته ورغی. سلواغه یې نه وه، تسمه ښکېدلې وه. څرخې وڅرخوه، د زنګنې ګرارۍ ګرهارۍ سو. د څا دننه د اوبو پر سر خلی خاشې ولاړې وې. کوڅې ته تیر سو. د ګاونډي له کوره دوه ناشنا خیرن ماشومان راووتل چې پر دې یې سترګې ولګېدې. په منډه خپل کور ته ننوتل. حاجي له ځان سره وبڼېده.
بېرته به څنګه کډه کوم؟
امسا یې ولګوله، سر یې ټیټ واچوه. ورو ورو د تشې کوڅې کوز سر روان سو. د دوی سیمه امن سوې وه، خو حاجي تر ژبې لاندې همدا خبره کوله.
ښار کې به کرایه نوره څنګه ورکوم؟ ښار کې به کرایه څنګه ورکوم؟
ښار مینه روزګارو بل کمینه په پیسو
صبح د هارون باچالونم سرخه مخاشنای هغه د پښتو موسیقي هغه هنرمند چې کلونه کلونه پښتو موسیقي کړي هغه تل هڅه کړي چې په کیفی لحاظ پښتو موسیقي پورته کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هغه دوه زمزمي چې له هارمونی سره یې کړي وړاندې کوو.
ورېښمین خیال
झूठा वादा करके
عمر بڑھا دی آج ہماری عمر بڑھا دی آج ہماری عمر بڑھا دی جھوم کے جب رندوں نے پینا Thank you.